تونه له لاس ورکړی دي. طالبان د جنو د شوانځیو د بندولو لپاره هیڅ راس دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرانس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یوه حل لاره ورته ومومي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه لیاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله داسې قسم مالیدل چې لاس کاله کوژده نه ناسته ده او دای تللی دی په خوارۍ او مزدوري پسې.
میرمن آمنه مایار و چې د افغان نارینه و د مسافرت په اکله غږېدله. هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي، کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ وي.
پلار سې کومه تربیه ورکوي، زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار سې په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کېږي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت
د خونو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپل فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته که نه، هر څه د کور مشکلات دي. مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي هماغه ښځه، هماغه خپل میړه که نه، یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تللی. خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم، زما ویش ته، یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي. هماغه خپله ښځه، خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګو نه پرېږدي چې زوی یې ویسي. ولې وی که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځه ته، یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي، ښه ژوند وي، هغه ورته نه برابرېږي. ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر. که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري. بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څوک نه مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خونی.
نارینه هم وایي چې کچېرې په هیواد کې دننه کار وای، دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل؟ د خوست اوسیدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره.
ام زه درته وایم چې زما خو سر رسیدت ما ودم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما در که نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ورکولای. زیاتره مجبوری واج نه زی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نه زی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی نو هلته سي لاړ سي هغلته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترځي او نیمه په کور تره لیږي او نیمه هغلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کړي. نو زیاتره را دسم کیږي سه ولا ما کوم سلیدل ټیکټونه په کار جو کې بیا راس افغانستان ته نو دا مشکلات تا دلته بچانو روزنه او تربیه غاره کم نه کیږي کومه سي ضرور ده زکه سي پلار سي کومه تربیه ور کوي زوی ته هغه بل څوک نسی ور کولای. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي دا مشکلات خزه ده خزم خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه او مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو
دا خونو بیا زموږ د هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې مېرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو تا په کلونو نه ویني. طبعاً دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغه مشکلات دي ډېری تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکل چې د کور څخه لیرې او د ښځو دا خونه بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه خو خبره ده نور مسایل خو نور مسایل دي. چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتو ټولنو کې په ټولو کې شته دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغل آمنه مایر هم خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو.
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني د مځکه د باغ دی پول او پټی دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړي پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه دا ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې و ولور و د واده نور مسایل و د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدن یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، د هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پیوزي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کیږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي ښځه یې درلودلې ده هغوی هم ځي کله ایران ته کله دوبی تا عربستان تا دا شاقه کارونه کی زکه چې اقتصاد تقاضا نه کوي اقتصاد ضعیف وي د 2 روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني غغه ملک ته واغه خځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغه ته جنجال نه دی ګټ کورونه دی کلی او باندې کې خطاس پویږي چې خسر لیور د لیور خځه دا ټول یعنی د سترګو لیدلای حال دی. ما چې ترې خبرې ګم ازکه موږ هم د
اطراف دی ولایت دی ولایت یو نو بیا غلط هغه جنجالونه د دوی آشای با ته په کور کې جنجالونه او به سرپرست ژوند دا ټول دی ته یو جنجال وی.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې میرمنې پاتې کیږي مثلا د دوی میړونه جی خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړي، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېر زیات ځورول کیږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډیری غړو لخوا ډېر کم داسې با احساسه خلک شته چې د نګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر د خواکې د درور د لیورونو د ښځو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جګ شوی د خپله ورېندارې وهلې ټکولې ده، دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کیږي دا ښځې، دا یو حقیقت دی. ډېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. حتی ډېر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځه یې دلته پرېښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعا سره د ماشومانو یا یې کوژدنه چې تناوي واده یې لا نوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کیږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورل خو حتی وهل کیږي، لکه څنګه چې تاسو ویل ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي کنجلۍ وي که هلک وي، عقدایي ډېر خشن ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي، دوی هم داسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي، دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی د پلار سرپرستي د پلار مینه د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي. دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان عقدایي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دا نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کیږي، بچی بې سواده لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول یې هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادي تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي، د ده مېرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه هم دوی چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال او مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مرته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ غرونه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي او مجبوره دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقهکاري او مزدورکاري وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د را برابرولو توانایي نه لري، دوی مجبورېږي چې لاړ شي. او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسي ځي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځه ویني، د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي.
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده. د خپل بیکاری بے پیسګی دا څومره لامل کېږي چې اوسړی مجبور سی خپل نازولی بچی او خپل میرمن پریدی ولاړ سی؟
فرشته جانې دې ته د کلونو را په دی خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدونکی ده. همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وږی پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کلونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترین شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو. خبر چیرته ده چې د سر سړی د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک وو. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړه سوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دی او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سړک، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی، یا چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سړک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جانه چې د کلونو را په دی خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی. او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرات کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ، او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بی سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کور ودان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخص هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوق نقص ګڼي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د خځې په خوا کې وګه پوګه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي.
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه پدې کې د جبایت په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. کشر دغه سه نکیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هواد کې د ژوند کولو لپاره زی الته پدې کې به سو کال تیریږي د واقعا د حقوق تلف ده، هم مادي حق تلف کیږي، پدې کې د مېرمنې هم مانوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، د غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد د نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي، هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سنی بیا د حقوق و نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. قدرمنه دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي، هغه که د ژوند پاره برخه کې وي، مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. ملمات خراغلاست و یوستری مشه بخیر رغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون تاست و استاس و درنو نوریدون کتا. تاقا تفریح خود یعنی پا دیماناست یا کس روزانه جوان که یعنی پر روز هر سو که خپل کار لری یعنی شاقه کارونه که یا تا ذهنی کارونه که یا هم داقا سی فیزیکی کارونه که دوی سی او نواخ جوان که دوی لپاره دیو ضرورت اولین دی سی خپل در روح لپاره و در خپل ځان لپاره لیک اوساینه پیدا کی او یوازی هغه سی چی انسان اورور اغن جغوری فکری مشکلات و روحی مشکلات نه د تفریح نو د یعنی سیاحت همون وی سو یعنی داغه چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري زو د کور ساحینه لک لري زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله کرو سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي؟ یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه ځي تفریح ته له ملګرو سره، یو داره چې ځینې کورنۍ بیا بیایي ځان سره. دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
هی سلطیا چې دی یا بدنی سلطیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ته ضرورت لري او دا داسې کېږي چې مثلا لیک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت جوړي لکه وخاندي لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی. په دې کې سسنا نشته، هغه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري، نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغسې ستړی کېږي، ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو، نو عکس العمل ښیي. په دې هکله راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نوه د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنیت چې چا ولري متاسفانه دغسې اجراءات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره. دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بېچارهګه سې کله دي کله کارخانګي کوي، درس وایي کله کور کې، لږ مصروفیت لري، خو دوه درې ساعتي او تفریح ما ویلې چې د ذهن تازه کولو لپاره ډېر ضروري دی، اړین دی، هر انسان دې ته ضرورت لري. دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي.
د سیدا سمون په خپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که ټولنه کې اوسېږو، که خاله کې اوسېږو، هر چیز چې اوسې اوسې اخلاقیات یا اوسې مقررات اصول سته په دې کې، که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي، دغسې نزاکتونه، دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې څه د با توجه پر توصي بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتي ورسو؟
په خارو کې په بلو یو خارو سو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شي چې پارکینګ الله شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ هغه ولرو، ژوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد سي ډېر ضروري دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت پکې ښه تیر سي او ښه هوا ولري. د نظافت ډېر مهم دی، بخښي زیات مهم دی، سي په دې کې پاکوالی ډېری ګاربیج چې ورته کسبدانی چې وای هر ځای کې باید یو پسرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی. دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو او پارک دغسې هغه دی چې د ښار د ښایست لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د هوساینو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروري او اړین دی.
بلې منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که دا راته واضح کړئ چې تفریح ته تلل، د مناسبو تفریح ځایونو درلودل، دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرلی سو. په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنی سره چیرته تلی سو، چیرته کیناستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي او چاته ونه وایي چې دا د لاس هلته مزه محدودیتونه وزن کړي. محدودیت وزن سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یو حق ځای سو. متاسفانه دا تفریح دی او تفریح آزادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادي ته آزادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جز ورته ویل سو د آزادي تفریح ده او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځه وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته. دا ټول ځایونه موږ ویلي تفریح ده او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چا ته مزاحمت وکړي او چا ته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میله ځای و الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا معنی کول لغه ځای نه چې د خوښې ځای دغه په اسلامي جاب کې وي را معنی کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تیر کړي. څه چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري هغه کوي چې پارکو تلار سی پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلار سی. خپل پیګ چې په افغانستان کې سکهله خزو په پارکو تزي معمولا خپل نارینه سره زی یا د دې وروري ور سره یا پلاری یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه. هغه سه ما بخینه دلیدل سی او کا سی دغه سه یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک یوازې لار سی الته تفریح دا امکان نه لري. دا د سې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري ول د سه نه کېږي چې ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته وی چې کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا کا فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کوي چې تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي او هلته تفریح وکي او ژوند تیر کړي.
تاسو اتمان له هواده بهر هم سفر کړی دی؟ په بهر کې خلک څومره د میلې ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي. مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2 ساعت یا 3 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوي چې ځان آماده کی او بل افته لپاره دوی خسخ کار کوي زحمت بس همدا وجه ده دوی یوادونه ډیر پرمختللی دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه کراو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درت وای چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي څه وخت تفریح ته ځي لچا سره ځي ملګرو سره ځي کې کورنۍ سره ځي
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې دم وظیفه لري د مستړی زم مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو په دې سم مقابل کې اوسېګو لوګر خواته زو لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لا یا ولته ابا وا او دا ژوند د حسین شته پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت تیریږي او کله کله موږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو همدغه سي سالنګو خواته مخکې پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بند سو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بند سوي دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو که هغې زمی سي زمی کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې ده ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلي چې هغه بند دي د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي وطن جوړ سي پرمختللی حالت پیدا کړي ټکنالوژي ولرو ژوند ولرو وسایل ولرو دوی مکلفیت پدې لري چې خپل ملت زړه وساتي که هغه خزه ده که هغه نر ده که هغه نو هر قوم دی قبیله ده هر سنتو ده هر خاچی دوی مکلفیت پدې لري چې خلق حساسی او قونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړای کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید پرې نه دی پدې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی پدې کې خپل خلک بیګ سره رقم خپل حجاب مراد کی ماته رقم دراشي او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو په سیسه خلک نه پریږي ستافیز اې دغه مخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک پدې تشويش کې دی مونږ ولی دغه ډیر واړه واړه حقونه ممتنور کول کیږي او ډیر لوی حق شته هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پیګ سوش په افغانستان کې هغه بندي او نشته
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیستلې یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای شي لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای داسې کسانو ته تاسو څه وایي
دسې کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دیني بهرو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي شپې لپاره څنګه کوي دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي قانون لري کوي که څوک باسواد دي که بي سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري سکار او کوکار دغه فائده دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړيږي پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو رس به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی یې حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غي کېونی سي او خلک باندې ورحميږي خلک مشکلات او دغه اساسي حقونه د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی
bale په دې خو خبري وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي البته خج موادف دي زيني زوینو ته چې تفریزایسته او ماشومان لنارینه او سره ورځي ال تغ یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په سبب دی لوبي وساتري وکړه په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه سي وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته zarar ورسید. موږ انسانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او پزدمن کې دا حق نه لري چې دا zarar ورسو. هم دغه سم غواړو ساتي او حقونه موږ ورکړي. هم دغه سي ته موږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو. کله سم خپل حق واړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی متقابل عمل سکل احترام وکړو احترام نه کیږو موږ.
بله تاسو په د حقوق برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راته ویلې سي. البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ځما حق دی او د بل حق دی باید پامل نسی.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دته حوالات کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. د لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کیو چې خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي ستلکیال لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او د کامیابی ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو. ډیر خلک دي نه د عمر عمر خلک چې وزګاری نوي تل نه پورته هغه عمر دوی بشړګات د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشړګان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د صدا دوی د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق وو پیژنې چې خپل حق ونه پیژندې نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي. دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي.
دا چې فکر کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي او دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لري. یعنی په دې معنا چې وګ مهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه به تولرو د خلکو ته داسې نه کیږي بعد حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره بعد حقوقي او پاتناسان ولرو مسکی خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حلې ځلې کارونه وشي او بل اخر چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک ته. پدې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې مناسبه د هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د حق چا کوي چې د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورته ورکی نو دا تعدی او ظلم مستقبل منځ نو په دې معنا چې حق بوته جندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي او خلا راځي دا خلک پیشرفت او وروره توجه کوي.
ډیر زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ. قدرمنو اردوونکو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و دی حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری.
جون د غم د رد پاسا د تصور پتل سنگي کوم د خپل ځان سره پرجدي چې ګر سن له ونه پخمو د تصور پتل سنگي کوم د خپل ځان سره پرجدي چې ګر سن له ونه پخمو سم پغرون نا قرار ات چاد شوف نظر پاور گر سم پغرون نا قرار دبر پسر کشتی و محمد جانا سر پرشتی چه گر سم لے و نئی پغرون دبر پسر کشتی و رجدی چیگر زم لیوانای پکنو لیوانای مینک رماشتا دی بیا پانا سر رجدی چیگر زم لیوانای پکنو رجدی چیگر زم لیوانای پکنو رجدی چیگر زم لیوانای پکنو